والدو ترمنز د واده په محفلونو کې ډزې کیږي، وته هغه ډزې خپل منځي کیږي، په نتیجه کې دوه یا درې کسان دي یو بل غړ نه مړه کیږي. دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده محدوده، په اطراف پسې او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پوړو چارواکو زامن دي، هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالیو په ورځو کې، په اخترونو کې، په ودونو کې، یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینی، هغې ورځو کې ډزې کوي، اگر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي، خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري.
ظاهر څراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په مهال هوایي ډزې کوي. نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي.
حکومت نامه مختنه هم دا ده چې تر څو په دې برخه کې پلټنه وکړي، هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وضع کړي، هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي هم په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي باید مجازات شي. زما په اند باندې دا خوشحالۍ مونږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصره دوره کې ښه کار نه دی، او په کار داسې ده چې دغه خوشحالۍ مونږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو. زه وایم چې راځئ د دغه خوشحالیو چې د خوشحالی مونږ تاسو په دې ډول سره لمانځو، راځي بدیل لارو ته وګورو. مونږ تاسو په هیواد کې ډیر خکلی خکلی دودونه لرو، ښه بیلګه یا تانه کچیر ته مونږ تاسو دغه خوشحالی ولمانځو سره په ډیر مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته مونږ تاسو د خوشحالی پیغام ورکوو. راځي اتڼونه وکړو، راځي چې میلې سره وکړو، راوځو شور سره جوړ کړو، او نور نور لارم شته چې مونږ تاسو کولای شو چې د بریا په دې ډول سره ولمانځو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزون مانځي او څنګه یې مخنیول کېدی شي، په همدې اړه مو له مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم. عادل صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ولې ځینې ځوانان اوس هم خپلې خوشحالۍ په هوایي ډزو سره نمانځي، یعنی کله چې د دوی په کور کې یوه خوشحالي وي یا عمومي یوه خوشحالي راځي لکه اختر یا د یوې لوبې بریا وي، دوی راپاڅیږي او بیا هوایي ډزې کوي.
له بده مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو دودونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر له دې نه خوند اخلي. بلې لته زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کوي یا خپلې خادۍ په هوایي ډزو سره لمانځي، هغه دا دي چې مونږه متاسفانه یو جنگي ټولنه یو. موږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو. مونږ کله چې دنیا ته راځو په مونږ باندې ډزې کیږي، په مونږ کې چې کله یو خوشحالي رامنځته کیږي مونږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کیږو هم متاسفانه. یعنی زمونږ ټولنه کې توپک ډیر مشهور دی، ډزې ډیر مشهور دي، د توپک کارونه د ډیر عامه سوې ده، او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلې دی، وژنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډېر استفاده وکړي، حتی په خپلو خادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کی. له ځوالې له تشدد سره یو ډول مینه، یو ډول لیوالتیا، هغه د دې لامل کېږي چې مونږه په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د خادۍ په مراسمو کې هم یو بد چې هغه ډزې کول دي په دې سره خپل خادي او خپل خوشحالي ولمنځو.
عادل صاحب، یو خبره ده هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نور ته ځان وخی، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دی، کلیوال، تربرونه، خپلوان یا پارځ کې چې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی غوي ته ځان خودلې، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالي په محل هوایي ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې کېږي دي. دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي، هغه یو ډول خپله هغه داخلي احساسات په یو ډول څرګند کړي. یعنی که چېرې په یو کورنۍ کې د خادي مراسم ترسره کیږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې ډزې کول پکې دود وي او دوی ډزې ونه کړي، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بد ښکاریږي، دوی ته ځان کم ښکاریږي، او دوی نشي کولی هغه خپله لویي، خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وخی او وړاندې کی. خلک په دې سره غواړي یعنی خپل مهموالی، خپل لویوالی، خپل غرور ثابت کی، یعنی مونږ داس یو څوک یو چې زمونږ په کور کې یو څه شوی دی.
نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالۍ کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دینی علما، معلمین، مدني فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه وړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه، باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالۍ په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنې له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالۍ په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنې داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي، څه کوي؟ بالاخره د هغه عوض ورته وړاندې کړي، د هغه بدیل لاره ورته وړاندې کړي. یعنې کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند چې خلک یې په ډزې کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د ښادۍ په مراسمو کې نوي موجودي.
درنو اوریدونکو، دا واد دیونه د تاند څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیره نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 11 ځلې په نښه شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللي او یا هم قسمه تخریب شوي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راځي، خو هغه چې قسمه لګېدلې هم لګښتي زیات. خدا پای والے پنخ حقیقی آیا دا یو طرح غریز عمل دے کنا نور اهداف لري؟ په دې او نور مهم موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لوان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړي. نیازی صاحب، خره خلاص ازادي رادیو ته
ډیر مننه. خوشاله اوسه.
په تیرو یو میاش کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې دا برېښنا پای پنخ حقیقی اول ک پټوله کې د هغه ارقام په اړه باندې په تیر یو میاش کې چې پنخ شوی وغه گی ګو څو نزلونه او څومره پای
ټول ټول په روسي او دوونه یو کې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا او همداراز د روښنايي د خونانو لخوا د برېښنا ديار د سپایي په بمونو باندې زور شوی او نړیدلې دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا $100,000 امریکایي ډالره لګښت راځي، او په دغو 1100 پایو کې یو شمېرې په بشپړه توګه نړېدلې او یو شمېرې ته زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی، هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې یې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلې دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي، او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بیرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چې شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې وو، د شکست په حالت کې وو، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو درو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایه جوړیږي.
فکر کوي نیازه صاحب چې دا یو تر هغریز عمل وي؟
موږ د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامدار ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راځي کېږي، د دې پوښتنې ځواب به د هغوی ورکړي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او له هغوی مې غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملي او ملي وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي، او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه
افغانستان امنیتی بنسټونو ته سپارلی کوم ټکی پکې یاد شوی دی؟
همدا ټکی پکې یاد شوی چې دوی دې د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي، او هغوی چې د برېښنا تاسیسات رنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپیژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
باغ لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایان نړیدل ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خو ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي، او هغه په ماین باندې لزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي، او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته دفاعي درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونړول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا مسانول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوار ګواښ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې دی، هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې دا خلک بریالي کیږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا دی، دا پوښتنه ده. موږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حد اقل که دی د لاس په ذریعه نه شي کولی چې د دې کار معنی شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوند ادارو سره شریکه کړي، او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، نورو د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 5000 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغم درلودو لري، او ولوبه وي تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرسه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنه کړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي، او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي، او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان ونه اوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نه شي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي، خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کیږي چې د دغه ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوستا کارونه به څه وي؟
اوهو، پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هرې پایې ته یو سرتېری موظف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري، دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي. دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو دغه ډول پلانونه شنډ او خنثی کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو.
د مالی زیان کله چې تاسو هغه جبرانوي بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ساسي مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق، څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومېږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي دی باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اول نه له صفر نه تر سلو پورې دوه نیم افغانۍ دي، بیا له یو سل یو نه تر دوه سوه پورې درې اشاریه پنځه افغانۍ دي، پنځه اویا افغانۍ دي. همداسې برف راځي، نو په هغه کې ستونزه نشته او هغه هیڅ ډول سوء تفاهم نه راځي او زموږ هیوادوال دین په دې باندې شک نه کوي.
صحیح نازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې په دې مورد ځینې موافق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښيي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دې دا کار وشي. خو زمونږ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوي اخلي او هغوی ته د فخي په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زمونږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسول شي؟
طبعا ګرچې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول، زمونږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول، تخنیکي ټیم هم په هماغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړېږي، د سیمې ته رسېږي او ژر تر ژره خپله سروې کوي او پلان جوړوي. که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زمونږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه، آباد اوسئ.
دنیا کی ران اورک دی جانان زر مر ورش ستم گھر شی دے نازک دی جانان د خایست نو پ دنیا کی ران اورک دی جانان 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 پسی تل کو مرما جانان جانان پسی تل کو مرما Thank you. پلار گل تا دی چه گورم بلی بلی سمر خیست اخکار خندارا لرازینا ناری دیلا ونگی نگانا لگی ماں باندھ دا خڑ کو روناش لگی ماں باندھ دا خڑ کو روناش لگی
پورے راج والا جگڑ گیت